د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاک لا ازادې راډیو اوري قدر منوریدونکو دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د کونړ د پیچ درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی دی خو چارواکي وایي د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګل کې لا هم اور بل دی پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دې اور د زیانونو په اړه وایي
د کونړ ولایت په درې پیچ او نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې ځنګلونه اور اخیستی وو چې له امله یې له بعده مرغه یو سلو نوي جریبه ونې له منځه تللي د یادونې وړ ده چې د کونړ ولایت په درې پیچ ولسوالۍ کې اور کابو او مهار شوی او په نورستان ولایت کې د اور مهارولو هڅې روانې دي
ښاغلی رحیمی وایي د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي تېر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ونې له منځه یوړې یو ایرانی چارواکی وایي د تیر څوارلس سوه یوم کال په پسرلي کې له شپږ اتیا زرو زیات افغانان له دې هېواده افغانستان ته شړل شوي دي د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د خراسان رضوي ولایت د وګړو او کډوالو د ادارې عمومي مشر حسین شرافتی راد ویلي دي چې دا کسان د مشهد په کمپ کې د قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته د تایباد دوغرون سرحد لارې افغانستان ته لیږل شوي شرافت ایراد ارناته ویلی چې دا افغانان یا په خپل خوخ افغانستان ته تللی او یا اړوندو ادارو له تهران او د ایران له نورو سیمو څخه راټول کړي او د مشهد کمپته لیکدول دي اژانس د چارواکو له قوله په خبر کې زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 15 میلیون افغانان په ایران کې دیره دي په ایران کې دیره افغانانو له دمخ کې ویلی دي چې په دې هیواد کې د دوی پر ژوند د چارواکو له خوا محدودیتونه لګیدلي او توپیری چلند ورسره کیږي د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یوې خبرپاڼې په اساس وایي چې د هیواد د صادراتو د ودې او د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې په مقصد او د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې له هیواده د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فیټون ګمرکي محصول کې 15 ډالره او د فیټون سکرو په بیه کې 15 ډالره کموالی راځي چې په ټوله کې 40 ډالره کیږي د بیان له مخې دا پریکړه د غبرګولي په یو دیرشمه شوې او له هغه راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده د افغانستان د ډبرو سکاره تر ډیره پاکستان ته ځي چې د انرژۍ په برخه کې پراخې ستونزې لري د طالبانو د مالیه وزارت د تیر 1401 کال په کپ میاشت کې ویلي وو چې د دې کال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 12 میلیارده او 1.3 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی استرالیا د اوکراین ته د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي د مرستو په دې کڅوړه کې اویا پوځي موټر هم شامل دي د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز نن په کانبرا کې په یو خبري غونډه کې دا مرسته اعلان کړه لدی سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مواجه او غیر اخلاقی یرغل پر ضد خپله میړانه ښودلې ده او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په هغه ویډیو کې لیدل شوی دی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده دا لکه چې د شویګو د لرې کولو په هدف د واګنر د ملشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده لومړی ځل دی چې شویګو په یوه ویډیو کې راڅرګندېږي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چنن خبره شوه لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګندنه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورئ چې په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره د نشو پر احتیاط تمرکز کړی د موضوع په یو مرکه کې هم شاربو
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی یوازې د افغانانو نه دی اوسنی چارواکي باید داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی
په یو تفصیلی راپور کې به واورئ چې د مخدرو موادو معتادان څنګه په ټولنه کې له پیغورونو او تبعیضي چلند سره مخامخ دي.
مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وو نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ چارواکي وایي په ځنګله کې لګېدلی اور یې اداره کړی دی.
اتیا جریبه او شاه ځنګل او مالسر دا سوځېدلی دی. بیا د سیمې د ولسونو په هڅو باندې د یکشنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې چارواکي هڅه کوي د تیرو څو ورځو له پیښو وروسته هلته وضعیت عادي وښیي، او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربایم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګري ملتونه سکل له مخدرو موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې یادونه په دې شعار سره کوي چې د مخدرو موادو د معتادانو پر وړاندې له پیغور او تبعیضي چلند خلاص واخلي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره وي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری له پیغور او تبعیضي چلند سره مخامخ دي، چې د وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی.
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشه یي توکي بللي. دې ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل له ګڼې ګڼې ډک واټونو کې ډېر خطرونه شته، خو د نشه یي توکو په پرتله چې ټول ښار او هېواد یې وران کړی بل هېڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80 سلنه تریاک تولید شوی دی، او تر څنګ دا هېواد په سیمه کې د ښیښې په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د غبرګون په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو همدا پرون یې مشر ملا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې، او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشه یي توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي، او ډېر کمزوري روزل شوي روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کمو معاشونو کار کوي. په راپور کې زیاته شوې دا وضعیت بیا د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخه کېدو دي له بدن یې د نشه یي توکو د زهر ویستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. حدسه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ته د ویان نظر هم واخلو، خو شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس ګاده هم د نشه یي توکو سره د مبارزې او دروغو کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړې. نوموړي په خپل پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړی ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي.
وروستۍ شمېرې ښایي چې په نړۍ 2.9 میلیونه کسان په نشه یي موادو روږدي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوۍ مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی، د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړو راپور نه ورکوي. هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات مو اوریدل. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولې تر سترګو کېږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. مرسلی نرسلا په افغانستان کې د معتادانو د وضعیت په اړه د معتادانو د درملنې د یو خصوصي موسسې له مسؤل حاجي نصیب سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دی چې روغتیایي خدمتونو ته د معتادانو لاسرسی څنګه دی او په دې برخه کې بهرنۍ مرستې شته کنه.
په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیونه نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوې او د هغې نه وروسته اعتیاد نور هم زیات شوی. په همدې شکل اعتیاد سره دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات، البته ټول خدمات هم نه، بعضې خدمات په عرضه کېدل چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه 4 اتیا د تداوی مرکزونه پاتې و. اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدني ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې په افغانستان کې د معتادینو وضعیت ډیر ناوړه بلل شوی دی. نو پر افغانستان د طالبانو لبیا حکومت رئیس له افغانستان سره د معتادینو د تداوی په برخه کې هم مرستې کمی شوې دي. اوس چې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت لامله دا مرستې درول شوې، نو دویم میکانیزم څه کېدای شي تر څو د مرستې بیرته له سره پیل شي؟
د اوسنی حالات ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، یوازینی بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسنی حالت کې موسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د موسساتو له لارې کېدلی شي دا عملي دي.
د نړیوالې ټولنې اټکل دا دی چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له مسالې څخه تر ډیره د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. نو که داسې وي، د افغانستان د نشه یي موادو ډیری قربانیان څوک دي؟ او که د نړیوالې ټولنې او د طالبانو حکومت ترمنځ په دې برخه کې همغږي نه رامنځته کیږي، څونه د دې امکان شته چې د نشه یي موادو زیان د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره لاړ شي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي، او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود و اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت راکم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د معتادانو د درملنې د یوې خصوصي مؤسسې مسؤل حاجي نصیب چې له ازادۍ راډیو سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو این او ډی سی د وروستي راپور په اړه خبرې کولې. ملګري ملتونه سږ کال له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې یادونه په دې شعار سره کوي چې د مخدره موادو د معتادینو پر وړاندې له پیغور او تبعیزي چلند څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری له پیغور او تبعیزي چلند سره مخامخ دي او دا وضعیت د معتادانو ذهن او جسم زیانمنوي. په افغانستان کې د معتادانو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده او خود دوی له معتادانو سره د مجرم په ډول چلند کوي.
پاغه مجلس کې پزمکنه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد معتاد دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول، کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون ومون او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشهیي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادېږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپل خوښه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني، ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي، هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخله بستر خدمات لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت د مانوګي ولسوالۍ د نښترو په ځنګله کې لګېدلې اور د خلکو په وسیله کنټرول کړی دی. د دوی په وینا اور د شنبه په ورځ لګیدلی و چې نږدې 15 هکتاره ځنګل او څړځایونه پکې سوځېدلی دي.
په کونړ کې چارواکي وایي د مانوګي ولسوالۍ اړوند د سوندري او کړنګل شریک ځنګل کې د شنبه په ورځ لګیدلی اور د سیمې د ځوانانو په هڅو د یک شنبه مازیګر مهار شو. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست مرستیل احسان الله د اور لګیدنی زیانونو او د مخنیوي د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیر ورځ چې د کونړ ولایت کې د سندرې یو کلنګل په ساحو ځنګل کې اور ملته شوی، اور لګیدنه وه. لامل یې 14 هکتاره چې ټوټل 80 جریبه خوشا ځنګل کېږي او مالسر وو، دا سوځېدلې ده. بیا د سیمې د ولسونو په همکارۍ او د هغوی په هڅو باندې پرون مازیګر د یک شنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو او اوس په لنډه پر ستونزه نه لرو.
هغه وایي تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې څاروي لرونکي د وشنو او لرې پرتو سیمو ته خپل څاروي د سرولو لپاره وړي او کېدای شي د همدې چوپانانو د بې احتیاطۍ په وجه دغه پېښه رامنځته شوې وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د چنګاښ میاشت کې د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې پکې په سلګونو هکتاره ځمکه ولاړ د نخترو، ځنغوزیو او نورو ونو ځنګل او ورسره څړځایونه سوځېدلي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې چارواکي هڅه کوي چې په دې هیواد کې د یوې ملیشه ډلې د مشر له بلوا وروسته وضعیت بیرته عادي وښیي. په پلازمینه مسکو او ځینو نورو سیمو کې د تروریزم پر ضد اقدامات بیرته درول شوي دي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو چې لرې کول یې د واګنر د ملیشه ډلې د وروستۍ وسلوالې بلوا یوه غوښتنه وه په یوه ویډیو کې څرګند شوی دی. په دې اړه جزئیات د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په روسیا کې د وړمې ورځې له نږدې 24 ساعته ګډوډۍ او بلوا وروسته د روسیې چارواکو نن هڅه کړې چې وضعیت بیرته عادي وښیي. پلازمینه مسکو کې نن دوشنبه د وضعیت د عادي کېدو په مخه رخصتي اعلان شوې او د مسکو ښاروال سرګی سوبانین اعلان کړی چې له بلوا وروسته د ترهګرۍ ضد اقدامات بیرته لغوه شوي دي. سوبانین پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د بلوا د مخنیوي لپاره ټول لګول شوي محدودیتونه له منځه ځي. د روسیې د امنیت فدرال سرویس FSB په جلا ډول په مسکو کې د ټولو لنډمهاله محدودیتونو د لغوې خبر ورکړی دی. د روسیې د جنوب لویدیځ ښار ورونیج والی الکساندر ګوسف هم اعلان کړی چې سیمه کې د واګنر ډلې د جنگیالیو له شاتګ وروسته ټول د ترهګرۍ ضد اقدامات لغوه شوي. په مسکو او یو شمیر نورو سیمو کې د ترهګرۍ ضد اقدامات وروسته تر هغه پیل شول چې د واګنر په نوم د اجیرو جنگیالیو زرګونه وسلوالو د شنبې په ورځ وسلوال پاڅون پیل کړ. د واګنر ډلې مشر افګینی پریګوژین د شنبې په ورځ د اوکراین سرحد ته نږدې د روستوف ښار یو لوی پوځي مرکز او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې ونیولې او خپلو د پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو په لور د مارش امر وکړ. په همغه ورځ ناوخته د روسیې چارواکو د بلاروس په منځګړیتوب له پریګوژین سره د هوکړې خبر ورکړ او له هوکړې سره سم د مسکو په لور د واګنر وسلوالو مارش هم ودرید. په هوکړې کې راغلی چې پریګوژین به بلاروس ته لیږدول کیږي او ژوند به یې هم خوندي وي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي تر نن پورې هم دا څرک نه لګیږي چې پریګوژین بلاروس ته تللی او کنه. د واګنر ډلې له وسلوالې بلوا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریګوژین په خیانت تورن کړ، خو د کرملین چارواکو ویلي د هوکړې له مخې د هغه په ضد جنایي دوسیه لغوه شوې او د بلوا ګډونوال سرتیری به هم نه پوښتل کیږي. د پریګوژین یوه غوښتنه د روسیې د دفاع د وزیر سرګی شویګو لرې کول وو، خو د روسیې دفاع وزارت یوه تازه ویډیو خپره کړې چې شویګو پکې له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز پر مهال لیدل کیږي. بل لورته ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې شویګو تازه له هغو سرتیرو سره کتلی چې اوکراین کې جنگیږي. دغه راپور او د دفاع وزارت لخوا خپره شوی ویډیو له خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي. په روسیا کې که څه هم د واګنر ډلې پاتون پای ته رسیدلی، خو د چارو کتونکي په دې باور دي چې دغه بلوا د روسیې د ځواکمن ولسمشر د څه باندې 2 لسیزو واکمني وننګوله او د هغه دریځ یې کمزوری کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
میل انلاین بریتانیایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر اختریس پیغام لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د هیبت الله اخونزاده هغه اداره خستل شوې چې ویلې دي د دوی له واکمنۍ وروسته ښځې له اجباري نکاح په بادو کې له ورکړې او یو شمیر نورو د ده پټکو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي دي. د طالبانو مشر دغه راز ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه ورکړل شوي. خو میل آنلاین د لویدیځو اجنسونو په استناد لیکلي ملګرو ملتونو تیره اونۍ په افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو د بې برخلیکه پاتې کېدو په تړاو ژوره اندېښنه وښوده. طالبانو پر تعلیمي ادارو سربیره ښځې پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي مرکزونو ته له تاګه منع کړي او د اوږده واټن سفر لپاره یې هغوی ته شرعي محرم درلودل اجباري کړي دي. طالبانو په لومړي قدم کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او بیا یې وروسته دغه محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځوه. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا جلا جلا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړې کړې او طالبان یې له ښځو سره په توپیري چلند تورن کړل. که څه هم طالبانو په همدې تړاو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور له واقعیت لرې وباله، خو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې له منځنیو او لیسې دورې ښوونځیو او لوړو زده کړو منع کړي چې د نړیوالو بشري ادارو او عامو افغانانو غبرګونونه یې پارولی دي. د هیبت الله اخونزاده د پیغام په یوه برخه کې راغلي ټول بنسټونه موظف شوي چې له ښځو سره د واده، میراث او نورو حقونو په تامین کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې نادا النشیف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل په تیرو دوه ویشتو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند ټول اړخونه محدود شوي دي. انډیپینډنټ ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې لوړپوړې وکیلې په اړه لیکنه کړې چې ویلي دي لا هم د افغان میرمنو له لوري غم لړلي او وحشتناکه پیغامونه ترلاسه کوي. ورځپاڼې د هغه فعال میرمنې یادې کړې چې په پټه فعالیت کوي. د بشري حقونو وکیل هلینا کیندی ورسپانې ته ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته توانېدلې چې 1500 کسان له افغانستانه وباسي. هغې د 2020 کال په سپتمبر کې 103 هغه افغان میرمنې له کورنیو سره خوندي سیمې ته انتقال کړې چې په خبره یې د طالبانو لخوا د مرګ خطر ورته پیښو. انډیپینډنټ لیکلي د بشري حقونو دغه وکیل اوس هم د داسې ښځو پیغامونه ترلاسه کوي چې د بیړنۍ ژغورنې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې بیا طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د چا ژوند ته خطر پیښوي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلام وایم. ورسته زموږ د غزنی و غاز ولسوالۍ کې دا مخابراتي شبکې بیخي داسې ځای په دي چې بیخي کار نه کوي. په ساعتو به ورته ناست یې بیا ایله په مټ کې یو څه ورته پیغام خلاص کړو. نو زما هیله له ازادۍ راډیو کې دا ده چې زما پیغام لوړ پرو چارواکو ته ورسوي.
نوم مې نعمت الله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه. زموږ په ولسوالۍ کې وبنس سرش کال بخیر خلق سر در و در دی کلون اگر برس و شاخوات و لاری نور و لایت و دلاری منو دستی پروژی هم نسته در کستان و سوالی یا خصوصا در و سوالی و سر در نور کریه شدی در دور دست و سوالی این در کریه جات شدی اغاتی سنم رست رسی نه و پروژی مروژی شروع کیری انو د اسلامي امارت د مسلمانانو د خوشتن لرو چې موږ دغه نو د ولسوالۍ ته کلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه و رباط و سیدان و تنپلوی نه منطقه وبه ګرسره کې نه لري. خلک بېروزګار دي، بېکار دي او کښتونه هم ونسو.
قاری محمد ایوب پښتون یم، ستاسو دایمي اورېدونکی یم. ما د اختر په مناسبت یو شعر جوړ کړی دغه در استوم په پیام کې. اختر ستړی مسیح تا سهار راوړی دی، زما و خزان زړه ته دی بهار راوړی دی. اختر ګاونډیان را باندې خان دی، زه په سرو لمبو کې سوځم، دا اور زما و کور ته کم جبار راوړی دی. او اختر زلا شیم د وطن کونډې ته ورسه، اختر زلا شیم د وطن کونډې ته ورسه، یتیم بچی سپین کفن د پلار راوړی دی. اختر د وطن ناوکی مړه خاوند ته ژاړي، وای کښېنه ما د سرو اوښکو کتار راوړی دی. اختر ته خورالې پښتنې پیغلې دې څکړې، اختره تو خورالی پشتنی پیغلی دی سکری دی سپینو بشو پایزی بی تور غبار را وری دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.